وخت د غرمه دولس بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2014 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د هند او پاکستان ترمنځ روان تاوتریخوالي په اړه نوي پرمختګونه، د پاکستاني وزیر اعظم پر ضد د تحریک انصاف احتجاجي غونډه، د پاکستان د کرکټ پخواني کپتن شاهیندر افریدي سره ځانګړې مرکه، او دغسې د قبایلي سیمو افغانستان او شام په اړه رپورټونه او څېړنې وړاندې کوو. په فایل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي. لمړی دا مهمو خبرونو سره ټکي. د پاکستان فوج وایي چې پر کنټرول لاین یې له هندي ځواکونو سره ډزې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات سوي تاوتریخوالي او د ترګري د مخنیوي پر قومي تګلارې د بحث لپاره د ټول ګوندونو غونډه رابللې ده. افغان چارواکي وایي د هغې بمباری په اړه څېړنې کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 عام وګړي پکې وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ وایي چې نن سهار یې له هند سره پر کنټرول لاین باندې ډزې شوې دي، خو د دوی په وینا په دې کې څوک ټپي شوی نه دی. په دې اړه به تفصیل د مشال ریډیو پراتلونکو نور خبرونه کې واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات سوي تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د مخنیوي پر قومي تګلارې د بحث لپاره د دوشنبه په ورځ د ټول ګوندونو غونډه رابللې ده. د وزیر اعظم له دفتره د جمعې په ورځ ناوخته خپور سوي بیان کې راغلي چې نوموړي د پریکړه د کابینې په غونډه کې کړې ده. په دې ټول ګوندیزه غونډه کې به په کشمیر کې له هند سره پر زیات سوي تاوتریخوالي او په پاکستان کې دننه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پر جوړه سوي قومي تګلارې بحث کېږي. نواز شریف پر همدې موضوع په راتلونکي اونۍ کې د ټول صوبو د اعلی وزیرانو او پوځي مشرتابه دوی جدا جدا غونډې را بلل دي. بل پلو د کابینې تر غونډه وروسته د دفاع وزیر خواجه آصف د هند په اړه وویل،
هم پھر اس بات کو ری ایٹریٹ کرتے ہیں، اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے، لیکن اگر ہمارے پہ فائر کیا گیا تو اس کا مناسب جواب
دی. وایي موږ بیا دا خبره تکراروو چې موږ په تاوتریخوالي کې زیاتوالی نه غواړو، خو پر موږ برید وسو نو که پر موږ برید وسو بیا به مناسب جواب خامخا ورکول کیږي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی په سفارتي کچه پر ټولو اړوندو مسلو کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په اوړي کې د هندي ځواکونو پر پوستا د وسلوالو تر برید وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی. د سپتمبر پر 13 نیټه په سوي دې برید کې 13 هندي عسکر وژل شوي وو. هند یې تور پر پاکستان پورې کوي، خو پاکستان یې نه مني. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون ویلي دي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ مزګړیتوب وکړي. تر دې وړاندې مخکې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کیمون سره لیده کاته وکړل. بان کیمون له دواړو غاړو غوښتي چې له ډېره صبر او زغم کار واخلي. پاکستان وایي د سارګ د سرمشریزي نیټه به ډېر ژر اعلان سي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د دې سرمشریزي کوربتوب به نیپال کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې دوی په دې اړه د نیپال وزیر اعظم ته حال ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې د سارک په هیوادونو غونډه د نومبر پر 9 او 10 نیټه په اسلام آباد کې کېده، خو د هند، افغانستان او بنګلادیش د ګډون نه کولو له کبله ونه سوه. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د شپږو کسانو مړی میندل شوی دی. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال وایي چې دا مړی د لویزو د یو ځایي چارواکي عبدالمالک په کور کې میندل شوی دی. ویل کېږي چې دا کسان څو ورځې وړاندې په ډزو وژل شوی دی. په مړو کې د لویزو رسالدار عبدالمالک، د هغه درې زامن، دوه میلمانه او یو بل کس شامل دی. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان په کراچی کې یو پولیس اسکر په ډزو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. دا پیښه بیګا د کراچی په بلوچ کالونۍ کې رامنځته شوې ده. د پولیس چارواکي وایي چې وسلوالو په موټر کې ناس د یو بل پولیس په وژنه ککړ دوه ملزمان هم له ځان سره بیولې دي. د کراچی د پولیسو مشر مشتاق مهر ویلې دي دوی په دې اړه پلټنې کوي چې دا ډزې په موټر کې دننه شوي او کله د باندې وربندې شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلی کاري سیف الله نن مشال رادیو ته وویل چې دا دوی کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دوی په ملک کې د درغلیو نیونکي ادارې نیب له مشرتابه تپوس کوي چې ولې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد ګامونه نه اخلي. عمران خان دا خبرې د جمعې په ورځ په رایونډ کې احتجاجي غونډې ته په وینا کې کړې دي. هغه وویل که نواز شریف تر محرمه ځان احتساب ته ونه سپاره نو حکومت به چلیدو ته نه پرېږدي.
چار قانون توڑے نواز شریف.
وزیر اعظم نواز شریف څلور قانونونه مات کړی دي. اول خپل اساسی ندی ظاهری کړی، دویم کرپشن یې کړی دی، دریم ټیکس نه ورکول، او څلورم منی لانډرینګ یعنی پاکستان نه یې بهر پیسې څنګه لیږلی. نو زه د انصاف کوونکو ټولو ادارو نه تپوس کوم چې دا هر څه تاسو ته په نظر نه راځي.
عمران خان دا احتجاج په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د دوو زامنو د نومونو تر راتلو وروسته پیل کړی دی، خو مسلم لیگ نون ډله وایي چې نواز شریف هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي دوی لا هم د اچین په ولسوالۍ کې د هغې بمباری څېړنه کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 عام وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن مشال رډیو ته وویل د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې د داعش پر وسلوالو سربیره په دې هوایي برید کې درې ولسي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د ده په وینا په دې اړه به نور معلومات د څېړنو تر مکملېدو وروسته ورکوي. تر دې مخکې د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یا یوناما دفتر په چین کې په هوایي برید کې چې پترس کې 15 اولسي خلکو وژل شوي او د 14 نورو ټپي کېدل غندلې دي، او له بهرنیو او افغان ځواکونو یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. ویل کېږي چې د هوایي حمله په چین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر پر کور شوی، چیرې چې خلک له حج څخه د یو ځایي مشر د رسنېدو هرکلي ته راټول شوي وو. ځایي چارواکو ویلي چې د برید هدف د داعش وسلوالو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له پوریوال کاکړ واورېدل. پروانګړی کې دا رپورټونه لرو. له هند سره زیاتېدونکې تاوتریخوالي ته په کتو سره د پاکستان وزیر اعظم د دوشنبه په ورځ د ټولو ګوندونو کانفرنس را بللی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه په قومي اسمبلی کې بحث روان دی، او د قومي اسمبلی د قبایلي سیمو ځینو غړو د دې اصلاحاتو مخالفت کړی او ویلي دي چې خیبر پښتونخوا د په قبایلي سیمو کې نه ګټي شي. خو د دې په جواب کې بیا یو بل کارپو وایي
دا جو مقام ملکی افتا طبقه دا دویتا دا پولتیکالو را چکم ده لس دس پینزرلس پینزرلس نو کره الاو دوی دا بچو پیسونا دا دوی دا کور خرچه دا دوی پیٹرول دا وسم پولتیکالو نا ادا کی گی.
یو مور چې څلور زامن یو درې د ترګری شکار سو، هغه ورځ چې مشر سو یو شل کې دی، هغه سهار دا داسې یادوي. د حزب اسلامي استازی امین کریم وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د عملي کېدو لپاره ګډ کمیشن به په راتلونکو دوو ورځو کې کار پیل کړي. د سولې دې تړون ته پاکستان څنګه ګوري؟ یو کارپو
پاکستان به دا هم غواړي چې حکمتیار لاړ شي او د افغانستان حکومت چې د هند سره اړیکې زیاتې جوړې شوې دي په دې کې لکشان ته دغه راولي او د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې کوم دی دې ته لکشان ته اهمیت زیات ورکړي.
په خبرونه کې د پاکستان کرکټ وتلي لوبغاړي شاید افریدي سره ځانګړي مرکه هم دراورو. او سم د خبرونی پایل رپورت. په داسې حال کې چې د اسلام آباد او هند ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان وزیر اعظم د حالاتو د جاج اخیستو په دې اړه د سلا مشورې لپاره د دوشنبه په ورځ د ټول کندیزه غونډه را بللې ده. د دې ترڅنګ د فوج مشرانو د نیکشن اکشن پلان په اړه دوی نورې غونډې هم راغوښتل شوې دي. په عین حال کې تازه رپورټونه دا دي چې په کنټرول لاین باندې د هندي او پاکستاني فوجانو ترمنځ ډزې شوې دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څنګه ایس پی آر دخلي وایي نن سهار یو وار بیا د لائن اف کنټرول په چمب سیکټر کې د هندي پوسټ لخوا ډزې شروع شوې وي چې تر د سهار اتو بجو پورې روانې وي. بیان زیاتوي چې د پاکستان پوسټ د دوی د دې ډزو جواب ورکړو او دا چې په دې پیښه کې سمالي او ځاني زیان نه دی شوی. له دې وړاندې اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس د جمعې په ماښام جاري شوي خپل یو بیان کې ویلي د هندوستان سره د پاکستان په معاملہ باندې وزیر اعظم نواز شریف د اوګل پورس د پارلیماني مشرانو غونډه رابللې چې پکې به دغه مشران د کشمیر او د لائن اف کنټرول په مسله باندې په اعتماد کې اغستل کیږي. مشال ریډیو تنن د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي وویل چې لدی سربیره وزیر اعظم نواز شریف په 14 اکتوبر په کامی اکشن پلان باندې د عمل درآمد لپاره د کامی سلامتی غونډه او په 15 اکتوبر د پارلیمان مشترکه غونډه رابللې چې پکې به د ملک او د هندوستان سره د روان صورتحال په اړه په چارو غور کولې شي. د نوموړي په وینا چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د کابینې غونډه کې غړو د هندوستان لخوا تورونه بې بنیاده وګرځول او ویل چې د هندي پوز لخوا کاروایانو کې تر دې د مسل پورې عام خلک وجل شوي باید چې نړیواله رورولۍ د دې نوټس واخلي. د سیمه ییزو او سیاسي تجزیه کارانو په وینا چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته شوی چې کله د اوړي په علاقه کې د هندي پوز په یو بریګیډ باندې په یو حمله کې 13 هندي پوځیان وجل شو او دغه رنګ له دې وروسته د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې په پاکستانی چیک پوسټ باندې حمله کې 2 پاکستانی پوځیان وجل شو او پاکستان او هندوستان د دې تورونه په یو بل لګوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د سارک سرمشریزې غونډه کې د هندوستان په ګډون نه کولو خواشینه ښودلې. همداراز یې د دغې غونډې د ځنډولو اعلان کړی. تر دې مخکې ټاکل شوی وای چې د سارک سازمان 19مه سرمشریزه غونډه به د روان کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شي، خو هندوستان تر هغې وروسته په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړي چې وسلوالو ترګرو په هندي کشمیر کې 13 هندي پوځیان ووژل او هندوستان یې تور پر پاکستان پوری کړ او د اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي او له دې وروسته د حالات کړکېچن شوي. په دې اړه نور تفصیل دې رپورٹ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د جنوبی اسیا د سیمه ایزې همکارۍ تنظیم یا سارک د سرمشریزې غونډې د ځنډیدو اعلان کړی او د هندوستان لخوا د غونډې د جوړېدا په مخنیوي خواشینی ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ټاکل شوې د سارک تنظیم سرمشریزې غونډه به د روان کال د نومبر میاشتې په 9مه او 10مه نیټه اسلام آباد کې جوړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونه به پکې ګډون وکړي، خو دغه تنظیم دا غونډه جوړېدل تر هغې وروسته له خنډونو سره مخ شوه چې د اسلام آباد او دلی اړیکې خراب شوې او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ یوې خبر پاڼې په خپرولو د هندوستان لخوا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د نه ګډون کولو پر پرېکړې خواشینی ښودلې او د وزیر اعظم مودي دغه څرګندونو خلاف بللې چې د سیمې د غربت د لمنځه وړلو په اړه یې کوي. دغه وزارت په خپل خبر پاڼه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې د جنوبی اسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان ته د اهمیت ورکولو تر څنګ ویلي، پاکستان د جنوبی اسیا د اوسیدونکو د ژوند د هوساینې، د اقتصادي ودې او د هغوی د کلتوري او ټولنیز پرمختګ په لړ کې د سارک تنظیم هدفونو او همداراز په نږدې راتلونکي دغه تنظیم د 19مې سرمشریزې غونډې کوربتوب ته ژمن دی. د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې او هندوستان په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر پاړي سیمه کې د هند پر پوځي مرکز ترهګرو خونړی برید وکړ او لږ تر لږه 13 هندي پوځیان یې وژل. هندي چارواکو تر دغه برید سمدستي وروسته تور لګاوه چې په دغه برید کې پاکستان لاس لري، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړ او دا بې بنیاده وبلل. که اوس هم د سارک تنظیم له اصولو سره سم که دغه تنظیم یو غړی هیواد هم د سارک په غونډه کې د برخې نه اخیستو فیصله وکړي نو غونډه بیا نه کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل چې له تیرو 2 میاشتو د هند له ارادو څرګندېدل چې د سارک په سرمشریزه غونډه کې به خنډونه پیدا کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې پر هندوستان سربیره افغانستان، بنګلادش او بوټان هم په اسلام آباد کې د سارک تنظیم په دغې 19مې غونډه کې د ګډون نه کولو پرېکړه کړې وه. د یادونې وړ ده چې د سارک تنظیم په 1953 میلادي کال کې د جنوبی اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په هدف جوړ شوی چې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیب، نیپال او بوټان غړي هیوادونه دي.
تاسو رپورټ اوریدلی. د پاکستاني وزیر اعظم له لوري د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو په اړه جوړې شوې 15 کسیزه کمیټې خپل رپورټ کامې اسمبلی ته وړاندې کړی چې ورباندې بحث روان دی. د جمعې د ورځې په غونډه کې د پارلمان ځینو غړو په خپلو ویناګانو کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو د وړاندیز مخالفت وکړ. په دې اړه له اسلام آباد سراج سهیر رپورټ راکړي.
اسلام آباد کې د زیارت په ورځ د کامی اسمبلی غونډه کې په فاټا اصلاحاتي رپورټ باندې د بحث دوران ځینې د پارلیمان غړو د دې رپورټ مخالفت وکړو او وی ویل چې له دې به ډېرې ستونزې رامنځته شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه د کامی اسمبلی غړي شهابالدین خان وویل په غونډه کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن، د باجوړ نه د کامی اسمبلی غړي بسم الله خان، د جنوبي وزیرستان نه غالب خان او د خیبر ایجنسی مبین ناصر خان اپریدی د فاټا اصلاحات او د رپورت مخالفت وکړو. د نوموړي په وینا چې مولانا فضل الرحمن په دې موکا اویل که فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شوه نو د ډیورنت کرخې په ګډون به نور یو شمیر مسلې راولاړې شي او د صوبې پوله به تر د افغانستان د پولې ورسي او د خیبر پښتونخوا سره سره په بلوچستان هم لنجمن شي. شهاب الدین خان زیاته کړه
دای د وخت نه مخالفت کړي دی چتنم زمون مجلسي انده کړي دی کې ز شاجي ګول جی شپ ډیر زیات اکټیو دی الحمدلله په دې کې شاجي توري شپ دا درې کسان موږ د شهر وان کړي او موږ اوس په خپل ځای باندې ولاړو او دا د قبایلو مسله ده دا د قبایلو واز ده ځان مسله ده دا د نېشنل الیکشن پلان یې صدا دا د نېشنل سکیورټي مسله ده دا موږ دې دوه درې څلور کسان ته نه پریږدي دی به یې غواړم او نه غواړم کومې ټی ترې دا ټول دنیا یې اورېدلې دا نو زه خو په دې باندې صرف افسوس کولای شم او دې موږ ډیر کوشش وکړو خو دې موږ کنوینس نه کړې.
ریډیو چې د دې عمل مخالفت کوونکی د ورغزون د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال نو پختل نو هغه وویل چې لومړی د حکومت فاټا ته امن او پرمختګ ورکړي نو بیا دې ورلا د سیاسي بدلون فیصله وکړي. نو موري وویل
اس نشتا تبعی شوی دے کورونا نشتا غانستان دغه شنه ما پر بڅوک پورا کړي دا به ما پر کیپی پورا کړي کیپی خپل خوار دی نمبر 1 نمبر 2 کیپی کې خ خلید اغزل مزید چې د کومې ضلع وزیر اعلی دی کاغه د مردان دی د مردان خیش پیوریزی دی کاغه د نوخار شي نه به د نوخار خیش پیوریزی شي کی پی کې غو کالا ډاکه هم شته دی کی پی کې غو حکم دی ټانک هم شته دی نو څه کوي اوس کزو شامل شم مونا کالا ډاکه او ټانک جوړي نو خبره دا غره چې د پیکج د اول متراکی د حکم دغه یی چې متاسو حالات خقوم دی حالات کې مونا بوسی زخه حالت حکم دی غلام یم.
مشال ریډیو چې په دې اړه د قبایلی چارو ته ځیاکار او د فاټا اصلاحات لپاره د کارکونکو وکیل اجاز مومن نو پختل نو د هغه ویناوه
دا جو مکمل کی هفته طبقه ده دوی ته د پولیټیکلونو چې کم دی لس لس پنځلس پنځلس نوکری الاوډ دی دغه تنخواګانې دوی لی لس لس پنځلس پنځلس لکه روپۍ دوی ته میاشتې پولیټیکلای ورکی د دوی د بچو فیسونه د دوی د کور خرچې د دوی پېټرول دا اوس هم پولیټیکلونه ادا کیږي نو موږ ته وخت د سر نه پتا وای چې دا خلک دې بل سره حمایت نه کوي. نن حالات داسې دي فاټا په پښتونخوا کې مرچ کول مضبوط پاکستان او د مستحکم پاکستان لپاره دا یو ډیره ضروری خبره ده.
د شهاب الدین خان په وینا چې د فاټا اصلاحاتو د رپورت جوړولو په وخت حکومت د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو سره سلا مشورې کړې وي او دوی ټولو په دغه رپورت لاسلیکونه هم کړي چې په رپورت کې موجود دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم پر ضد روان احتجاج په لړ کې دا ځل د نواز شریف په پلرني ټاټوبي رایونډ کې احتجاجي غونډه کړې ده. نوموړي په خپله وینا کې نواز شریف ته دړکه ورکړه چې که تر محرمه پورې ځان احتساب ته حاضر نه کړي نو د حکومت به یې چلولو ته پرېنښتي. عمران خان د روانې میاشتې په درېیمه نیټه هم د نواز شریف پر ضد لاهور کې احتجاجي غونډه کړې وه. د نوموړي د تورونو په جواب کې د نواز شریف او د ګوند یې دریځ دی چې دوی هیڅ غلا نه ده کړې او نه هم څه غیر قانوني کارونه یې کړي دي. احمد الله اسلام د رپورټ راکړي.
د عمران خان وینا وا چې د پاناما اسناد لوجې د وزیر اعظم نواز شریف کرپشن په ډاګه شو نو د نیب چیرمن نه پښتنه کوي چې د اربون روپو درغلی کوونکی ولی نه نیسی او اف ای ای د پاناما اسناد فوري پلټنی ولی شروع نکړي. دا سرکاري ادارې د اولس په پیسو چلیږي نو ورله په کار دي چې څوک هم د اولس پیسې لوټي نو پر ضد دي ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم نواز شریف څلور قانونونه مات کړي دي. اول خپل اساسي ندی ظاهری کړي، دویم کرپشن یې کړی دی، دریم ټیکس نه ورکول او څلورم منی لانډرینګ یعنی پاکستان نه یې بهر پیسې څنګه لیږلي. نو زه د انصاف کوونکو ټولو ادارو نه تپوس کوم چې دا هر څه تاسو ته په نظر نه راځي. د نیب چیرمن ته وایم چې تاسو غریب خلک خونی سي خو چې چا د اربون روپو درغلی کړي هغې ته څه نه وایي. بل زه د اف بی آر چیرمن نه تپوس کوم چې پاناما اسناد مخې ته راتللو وروستو ولې نوټس یې مو ونه لیږلې، ځکه چې د یاد اداري چیرمن پخپله هم په درغلو کې ککړ دی. او ډیر په ادب سره د سپریم کورټ نه هم پوښتنه کوم چې په تیرو وختونو کې بعد داسې معاملو تاسو نوټس اخستی خو دومره لوی انکشاف کې دو وروستو ولې خاموشي؟ قام انصاف غواړي. د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په حق له د عمران خان وینا وه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي دې د دړکو ورکولو نه ډډه وکړي، ځکه چې جنگونو د لارې مسلې نه حل کیږي بلکې د سیمې ته د امن او تجارت ضرورت دے.
دی سیمه تا د امن ضرورت دی، تجارت زیاتې دل پکار دی چې ورسره به نه صرف بے روزګاری بلکې غربت هم کم شي. جنگ د مسلو حل نه دی او په خاصه توګه هغه دوه ملکونه چې ورسره ایټمی اسلحه ده هغوی ته د جنگ په باره کې سوچ هم نه دی کول پکار. خو زه ډیر په افسوس سره وایم چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی نه صرف د هندوستان بلکې د پاکستان اولس هم مایوسه کړو او نړۍ ته یې وښودله چې هغه یو تعصب خوښوونکی او سخت دریز انسان دی. نو نریندر مودی له دا یو پیغام ورکوو چې د دړکو ورکولو دا کومه لاره یې خپله کړې ده، نو واوره چې د پاکستان ټول اولس د خپل فوج سره اوږه په اوږه ولاړ دی او د هر قسمه حالاتو مقابلې لپاره تیار دی. یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په درېمه نیټه هم پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې د احتساب مارچ په نوم مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د پاناما اسنادو پلټنې دې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. په بلوچستان کې چارواکي وایي د پنجګور په سیمه کې د شپږو کسانو مړی ترلاسه شوی دی او دا مړی په یو کور کې د یو ځایي لیویز د چارواکي کې موندل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ایوب ترین راکوي.
د پنجګور سیمه د افغانستان د ایران او پول ته څیرمه سیمه ده. په دې کې چې دی تیر ورځ لیویز چې دی ځایي پولیس چې دی هغه په کور کې شپږ مړی موندلې دي. دغه کور چې دی د ځای د لیویز سردار دی د عبدالمالک هغه کور دی. په دې کې دغه شپږ مړی موندل شوي دي او وروستۍ اطلاع دا دی چې کوم وخت دغه کسان وژل شوي دي، څو شپې له مخه دوی وژل شوي دي او دوی په ګولۍ ویشتل شوي دي. خو تر اوسه دا نه دی معلوم چې دغه چا وژلي دي او په دې کې څوک تورن دي. د دې مړی چې دی هغه د پنجګور هیډکوارټر یا چې کوم مرکز دی د هغه تر سوچوي هسپتال کې دوی پېژندل شوي دي چې دغه مړی چې دی د عبدالمالک د لیویز رسالدار دی او د هغه کې ترې زامن دي او دوه مېلمانه دي او یو کس چې دی هغه د ځان سره تعلق لري. دغه شپږ کسان دي. وروستۍ اطلاع دا دی چې دوی په ګولۍ وژل شوي دي او د دوی په سرو کې دوی وژل شوي دي او تر اوسه پورې چې کومې ډلې د دې پیښې په غاړه نه ده اخیستې خو لیویز چې دی هغه د دې پیښې پلټنه پیل کړې ده.
ایوب ترین، د کراچۍ ښار بلوڅ کالونی سره نږدې د جمعې په ماښام نامعلوم وسوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړي چې پکې یو پولیس اسکر مړ او بل سخت ژوبل دی. پولیس وایي چې ډزې کوونکي په ګاډي کې ناست یو بل کس په وژنه کې ککړ دوه ملزمان د ځان سره بوتلي دي. بل اړخ ته پولیس وایي چې تورنو کسانو عدالت ته بوتلو لپاره شخصي ګاډۍ استعمال شوی دی کوم چې د قانون نه سرغړونه ده. نور تفصیل محمد عمران راکوي.
د پیښې ځای کې د مطبوعاتو سره د خبرو پر وخت د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر اویل چې د پیښې پلټنې روانې دي او دوی به دا معلوموي چې ډزې د ګاډي دننه شوي او که د بهر نه کوم وسلوالو په ګاډي ډزې کړې دي. دی وایي موږ به د ګاډي مکمل معاینه کوو او د دې خبرې پخلی به کولی شي چې ډزې د بهر نه کوم وسلوالو کړي او که نه د ګاډي دننه شوي دي. د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی په وینا چې د وجلې شوي تن پیژنګلو د محمد رفیق په نوم سره شوې ده. څوک چې د ښار د کورنګې سیمې د تانې د پلټنو د سانګې سره تعلق ساتي. د جوبلتن په اړه د پولیسو ویان ویل چې دائم نومې پولیس پای هم د یادې تانې سره تعلق ساتي او د ښار په جنا روغتون کې علاج روان دی. د قمرزی په وینا چې په ګاډي کې دوه هدفي وژنې کوونکي امتیاز او عبدالمالک موجود وو. څوک چې د عدالت نه تانې ته راوستل کېدل ولی د ډزو وروستو هغوی په تیښته کې بریالي شوي دي. د کراچۍ پولیسو ترهګرې ضد مبارزه کوونکي څانګې مشر راجا عمر خطاب د پیښې وروستو خبریالانو سره خبرو کې وویل چې د وړومبۍ پلټنو نه داسې معلومیږي چې هم د ګاډي دننه ډزې شوي او د بهر نه کومو وسلوالو پر برید نه دی کړی.
مجھے ایویڈنس نظر آ رہی ہے ابھی تک فورنزک سے مزید کلیئر ہو جائے گا.
دیوائی ماتا داسې لگی چې هم د گاڑی نه دننه ډزې شوې دي خو د پوره پلټنو او معاینه وروسته به خبره نور هم پډاګه شي. خو په ممکنه توګه داسې لگی چې دغه ملزمانو د ډزو لپاره د پولیسو وسله کارولې ده.
ایس آئی او کا ویپن یوز کیا اٹھا کے.
د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه دا پیښه په پام کې نیولې او د پولیسو د مشر نه رپورټ غوښته دی. د ښار د پولیسو په وینا چې د عدالت نه ملزمانو راوستلو لپاره هم د پولیسو ګاډۍ کارولې کیږي خو د پیښې ښکار شوې ګاډۍ د پولیسو نه بلکې یو شخصي ګاډۍ دی او د دې پیښې پلټنې به هم کیږي چې دوی ولې شخصي ګاډې استعمال کړې دي. د ذکر ده چې روان کال په کراچۍ ښار کې د پولیسو د وژنې یو شمېر پیښې رامنځته شوې او د ستمبر په میاشت کې هم د ښار ډیفنس سیمه کې دوه پولیس وژل شوي وو. د دې پیښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د روان کال د اگست په 8 نیټه په کوټه کې پر وکیلانو سوي برید کې د 50 قانون پوهانو په ګډون 4 اویا کسان وشل سوي وو چې وشل سوي د هغوی 40 ولمانځه سو او چې زخمیان وو په هغوی کې د زیاتره ټپونه جوړ سو. خو د هغو زخمونو لا هم تازه دي چې خپل خپلوانې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې یوه مور هم ده چې یو یې نه بلکې دوه زامنې په دوه مختلفو ترګرو پیښو کې وشل سوي دي او بل یې بیا په یو جلا پیښه کې فلج دي. د دې مور کیسه دراورو. د وژل سوي وکیل لا تاولا خان د مور څلور زامن دي. دوه وژل سو، دریم نه پمړی او نه پژوندې حساب دی او څلرم بیا د ورونو د بایللو او یتیمانو د ساتلو له کړاوتی رژي. دغه مور ته د خپل زامنو د مرګ خبر په یوه ورځ نه دی او راول سوي، بلکې کال پر کال ورسېدلې دي. لومړی زوی احسان الله او چې پولیس افسرو د کال 2014 د اکتوبر په 19 نیټه وسلوالو په کوټه کې وویشت. د دې په سر کې ګولۍ لګېدلې وه چې اوس یې د بدن غړي کار نه کوي. یو کال لا نه و پوره سوی چې د کال 2015 د جولای پر 14 نیټه دوم ورور حفیظ الله چې هغه هم پولیس چارواکی وو په کوټه کې وسلوالو په نشه کړ او ځای پر ځای مړ شو. مشر زوی اتاولا وو چې په مسلک وکیل وو او د غمځپلې کورنۍ بل مشال وو. خو دغه مشال د روان کال د اگست په 8 نیټه په کوټه کې مړ کړل شو. مور یې هغه سهار یادوي چې کله اتاولا له کوره د عدالت پر لور ووت.
خالی به چې ځای مې ورځي واغونده ما چې ما تل وک چې څنګه مې ټول اس مې تمې چې څه تر کولې سره وګه دی بس دغه څل وکې جام څه مې دی ځای نه وي ودای په کلین جنگل ورکم ما مال چې زړه ورځي دا یو وخت تل یو لنګ یو غلې انا یو ورځي یو کله په تلوار تلوار په دا ورځ باندې
اتاولا نه وي ورځي په غاړه یوړه او یو څو غنټه ورسته په همدغه نو جامو کې په وینو کې لټپت راوړ. مور د زوی په مرګ څنګه خبره سو؟
سب کور کې ناشته ولا مې و دوه واره د دروازه په زور زور باندې وټه کېدل. دروازه وټه کېدل معلوم نه شو چې هغه څوک لو خبر ته ولاړ بیا وټه کېدل بیا ولاړ که شي لور مې دا خبر وکړه اول مور ته دا ګولۍ تیره کړه. ما تر څه شي دی چې دا ګولۍ وخورم ته ته دې ماته ګولۍ راکړه. ما ریښه خو نه دي چې ماته ګولۍ راکړي بس بیا دې ماته ګولۍ راکړه. ما چې ګولۍ وخورم دیول بایجان ټلیفون نه پورته کوي. هغه دیول بایجان ټلیفون نه پورته کوي اته څه سره وژړ دا خاصه دی را لکه نن نه وتی چې دا خبره چې دا په ځانه پورته شي.
دا تاولا ورور بسم الله وای چې کله د جماعت امام تر غسل ورسته د هغه په وینو سور کمیس ور وسپارلې نو ماشومان یا ورځخه په زور یو وړ
کمیس ټیم کوټه کښنان لملاو شو. اب دی وو د بل پر جامو یو ول کمیس ما دی بل ول زما دی کوم وخت د کښنان بده دل بچان د تاولا خان نو د ځان سره به چنګ نیولې و بده دل به او په تفنزل شل سپیچ کده باندې د کوټو کبه کمره کې و هیڅ چاته نور کوي او د ځان سره ساتلو.
یو خبره بسم الله ډیر زوروي هغه دا چې د مرګ یو ورځ لمخه دای او اتاولا دواړه د یوې ګوانډي شزي د جنازې لپاره حاضرې ته ولاړل. اتاولا هلته د خپل غرور حفیظ الله قبر ته ودرېدی او به ویل بسم الله شاده چراغو باید مړی هیر نسی. خو دا اتاولا د دې خبرې لاڅلیر وشت غنټې نه وي پوره سوي چې دای هم په مړو حساب سو او پر کوم ځای چې دا خبره کړې وه هم هلته د خپل غرور حفیظ الله سره په څنګ کې شاخ کړل سو.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشال لري او سم تاسو اوریدلای سي د خبرونو لنډیز په دوه منیمای کې د یو څو ریپورتونو درڅنګ د نړۍ رنگونو هم درته وړاندې کوو. خو سم د لسمی بجې د بوروال کاکړ د خبرونو لنډیز سره
د پاکستان فوج وای د دوی او هندي اسکرو ترمنځ پر لائن اف کنټرول دز سوي دي. د دوی په وینا د دزنن سهار سوي دي چې څلور ساعته دوام درلود. د دوی په وینا په دې کې مرګ جوړ نه درمنځ سوي. د هند له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات سوي تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د مخنیوي پر کومي تګلارې د بحث لپاره د دوشنبه په ورځ د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده. د وزیر اعظم له دفتر د جمعې په ورځ نوښته خبر سوي بیان وایي چې نوموړي د پریکړه د کابینې په غونډه کې کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون ویلي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندیز مخکې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره لیدو کاته وکړل. بان کیمون له دواړو خواوو غوښتي چې له ډیر صبر او زغم کار واخلي. پاکستان وای د سارک د سرمشي زینټه به ډیر ژر اعلان سي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړی ده. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د شپږو کسانو مړی میندل سوی دی. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال وایي چې دا مړی د لیویزو د یو ځایي چارواکي عبدالملک په کور کې میندل سوی دی. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دوی په ملک کې د درغلیو نیونکو ادارې نیب له مشرتابه تپوس کوي چې ولې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد ګامونه نه اخلي. عمران خان د احتجاج په پنامه اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د دوو زامنو د نمونو تراتلو وروسته پیل کړی دی. خو مسلم لیگ نون ډله وایي چې نواز شریف هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی.
د خبرونو لنډیز مله بوریوال کاکړه واوریدل. اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن جنگرس پنه خپل ادریه کې وای تیر اونې د افغان حکومت او د عسکري ډلې حزب اسلامي ترمنځ په امن لوزنامه باندې لاسلیک وشو چې کومه د امن اړخته یو اهم ګام دی. ادریه وای 15 کال وړاندې د امریکای په ذریعه باندې طالبان له حکومت لری کول وروسته د مزاحمتي ډلو او افغان حکومت ترمنځ د لومړی د امن لوزنامه ده او باید چې د لوزنامه عملي کړي شي. د ادریه په وینا په دې موقع باندې مشرانو خپل ویناګانو کې وویل منطقه کې روان جنگ د افغانستان او گاونډي ملکونو لپاره ډیر د نقصان وړ دی. نو باید چې دې منطقه کې امن پزای شي. ادریا اخري کې لیکي اوس ضروری ده چې منطقه کې د امن لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ هم کړکیچ ختم شي او پاکستان او افغانستان په شریکه د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې لدی بغیر نه په پاکستان او نه په افغانستان کې امن پزای کېدای شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپلې ادارېیې کې وایي د اوړي د پیښې وروسته هندوستان په پاکستان د ترهګرۍ تورونه لګوي او وایي پاکستان سرجیکل سټرایک کړي. په کومه چې پاکستانی چارواکي وایي چې د هندوستان دا دعوه غلطه او بې بنیاده ده او هندوستان اکثره د پولو خلاف ورزي کوي او یو شمېر حملې یې کړي چې پکې بې ګناه عام خلک او د پاکستان پوځیان وژلې شوي. د ادارې په وینا له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د هندوستان سره تعلقات خراب دي او اکثر وخت په دې زیاتوالی راشي. نو باید چې نړیوال رورولي دې لړکې خپل کردار ولوبوي. ادریا اخر کې وایي اوس وزیر اعظم نواز شریف د پارلیمان مشترکه غونډه رابللې ده، نو په کار د چټول سیاستوال په مشترکه توګه د دې مسلې د حل لپاره یو لار راوباسي او هندوستان له هم د دې خبرې ادراک په کار دی چې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار ملک دی. نو څنګه به ترهګرۍ وکړي؟ باید چې پاکستان سره مذاکرات پیل کړي او امن ته لار هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزیک مجله د پاکستان او هند کړکیچونو تعلقات ته کتنه کړې ده او لیکلي چې په داسې حالاتو کې له یوې فرانسوي کمپنۍ سره د جنګي الوتکو اخیستو معاهده په کار نه وه. بلخوا رایټرز خبري اژانس لیکي د اکتوبر په 4 او 5 د افغانستان د ترقۍ لپاره د ملاتړ حاصلولو په مقصد په برسلز کې یوه نړیواله غونډه کې شي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزاده دراوروي.
نیوز ویک مجله لیکي په داسې حال کې چې د هند تر واکلاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د تیرې اونۍ وسلوال برید وروسته په نوې دلی کې د راتلونکي حکمت عملی په اړه بحث تود دی. پکار نه و چې په داسې حالاتو کې له فرانس سره د جنگي الوتکو معاهده شوې وه. د ستمبر په 23مه د هند حکومت له یوې فرانسوي کمپنۍ سره د 8.6 بلین ډالرو ارزښت لرونکي د 6.5 جنگي جازونو معاهده لاسلیک کړه. مجله داسې نه ویني چې له دغې معاهدي سره به د هند هوایي ځواک په کارکردګۍ څه اثر پرېوځي چې مجله د کومې حملې په وړاندې تیار نه بولي. مجله لیکي یرهونکې خبره دا نه ده چې د هند له تور سره سم پاکستان دغه برید څرنګه وکړ، بلکې زیات مهم په امنیت ساتلو کې د هند پاتې راتلل دي. مجله لیکي دا څنګه ممکن شو چې څلور کسان هندي پوځي مرکز ته ورننوتل او خیمو ته یې تر معلومېدو مخکې اور ورته کړ. مجله په پوځي مرکز کې د پوځیانو په تیار نه اوسېدو تنقید کوي چې له پاکستان سره په سرحدي سیمه لاین آف کنټرول نه یوازې د شپږو میلو په فاصله د کوم برید په وړاندې ولې تیار نه و. مجله لیکي د دغه کیمپ ته امنیت انتظام ولې سم نه و چې هم په جنوري میاشت کې له پاکستاني سرحد سره نږدې په پټانکوټ هوایي اډه کې ورته حمله شوې وه. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي لخلي لیکي چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د ترقۍ د ملاتړ لپاره یو نړیوال کانفرنس کیږي. دغه چارواکي د زیارت په ورځ ویل چې تمده په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره هر کال د 3 بلین ډالرو زیات مرستو ژمنې وشي، خو دغه فنډونه به له اصلاحاتو او د رشوت له مخنیوي سره مشروط وي. اجانس لیکي اروپایي اتحادیه او افغانستان به د اکتوبر په 4مه او 5مه په برسلز کې د امداد ورکونکو هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي چې مقصد یې په افغانستان کې د اصلاحاتو لپاره ملاتړ حاصلول او هیواد ته ترقی ورکول دي. په غونډه کې به د 10 ریاستونو په ګډون د 150 نړیوالو ادارو استازي ګډون کوي. رویټرز لیکي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو پوځیانو موجودیت محدود شوی دی. دا غونډه ځکه هم کیږي چې افغانستان خپلې چارې په خپل سر د پرمخ وړلو جوګه شي. امریکایي سینیټرانو روانه میاشت خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې رشوت ختم نشي نو کېدی شي امریکا په هغو بلیونونو ډالرو ورکولو غور وکړي چې هر کال یې په افغانستان کې لګوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د کرکټ نومیالی لوبغاړی شاهد خان افریدی وایي چې کله استعفا ورکړي نو هغه کسان به په ډاګه کوي چې له ده سره بې انصافي کړې وه. دی وایي سیاست ته زړه غواړي خو مشران یې نه پرېږدي. شاهد خان افریدی دا خبره د مشال رادیو له بورول کاکړ سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. د مرکې په پیل کې لاغه وپوښتل سو چې له شل اوریزه کرکټ څخه د ده د استعفا خبره تر کومه ځایه رښتیا ده؟ دغه جواب
استعفا خو ما ورلد کپ نه بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ د چکم لاسٹ 1300 هغه نه بعد مالا ورکاون و، لیکن آ شانتی ریزلٹ را نه غوړي چې کم شان ده. ما ایکسپیکټ کول چې دا د ریزلٹ به ارسی آ شانتی ونه شو. نو مولوی چې هغه نه بعد مخبل کرکټ کنټینیو ساتلو، مولوی چې کلام اپورچونیټی ملاشي پاکستان نه مشغول به شم. نو مو په ملک کې دا ٹرینڈ نه ده چې پلیران ایجاد سره رخصت شي. نو دا یو ٹرینڈ سیٹ کا ونو دے پورا مودا پلان سلیکشن کمیٹی سرا ڈیسائیڈ کڑا ہو چیدہ شانتے بے ہوکو سا خیر دے زبیم لگو تے ٹیٹ شم لگو تے دوسم خیال وکو، لیکن آ شانتے ونشو
وجوهات یې څه دي ولې داسې ونه سو؟ ځکه تاسو داسې پاکستان لپاره ډېر خدمت کړی دی، ډېر لوبې مو کړی دي، لاسته راوړنې لرئ.
دا خبره اوس لغونته کا زو کم لغونته بریکینګ نیوز وشي ان شاء الله. زه چې خپل پورا ریټایرمنٹ واخلم هغه نه بعد مو د پورا ایزی شي چې دا ویلې ونه شو د سوا جاوا بیا زه آرام سره دا خبره وکم.
اوس سره واندې څه کیږي تاسو د رخصتۍ لپاره؟ څه غونډه کیږي کنه بغه یو لوب کې به برخه اخلي بیا زه خدای په امانی وکم.
اصل چې ما کوم مقصد وو، ما دا وختو چې مو په ملک کې کرکټ نه کیږي. نو دوبه ابو دوبه دا داشون دي چې منی پاکستان ده. نو هلته مو خپل خلکو او ټول خلکو په مخ کې به کار میچونه ملاوه. نو هغه خلکو په مخ کې به بس خدافس به مې کړی وای خلکو لا، لیکن آشوته ونشو. اوس لیټ سی چې مو نجم سیټی صاحب څه خبره کوي، څه مشوره را کوي غوړي.
اوس څه کوي؟ کاونټي کرکټ او لیګ کرکټ به کوي کنه؟
اوبویسلی لیګ کرکټ وغیرہ کاونټي کرکټ وغیرہ دا هو زکام یو یونیک کال دوا کال به خپل کرکټ مشغولېګم. فٹ یم الحمد للہ اور دا کرکٹ دخل قوم
ستا سوشل کال کرکٹو کاپریدی صاحب ستا سو پدیشل کلن تاریخ کی تا سو ترٹو لگا دا یادگار لمحہ کم ایو دا ستا سو پا ذہن کی گئی
اوبیسلی پاکستان ٹیم چکم چکرہ وڑو کی پاکستان ٹیم مشغولے دانا خوبونا چکم کا تلو آگا الحمد للہ یو دیر غاٹا اپورچنیٹی ہو مواد پورا دیر غاٹی ہو پراؤڈ فیلنگ ہو چھے پاکستان ٹیم لے مانا مارا اگلا ہے غنباد ڈے داسی سیریز دی اگینسٹ انڈیا یا اگینسٹ آسٹریلیا چھے خرخ زبردست پرفارمنسز دی لیکن مین پرفارمنس چھے تھا سی آگا 2009 ورلڈ کپ وہ آل ڈیر امپورٹنٹ وہ
او دغه سی حالات هم راځي پژوند کې سړی خپاسي یو زړې مات سی کنه دغه سی لمحات کم زینی د ستاسو په دې شل کلن کرکټ کې
دا شوند ډیر دی چې کم ډیر زیات نقصان چې کم شوای او هغه چې کم اسپاٹ فکسنگ وڑکو کڑا وہ اغنا دے مو کرکٹ لا دے مو ملک لا دے نقصان شوا ہے اغنا زہ دیر خراب شوا ہے ہم بیا اجاز بٹ جمو چیئرمین وہ اغسر جے کم ایشوز دے مارا وان وہ آڈر غاٹی چ آڈر غاٹا مسئلہ وا او دا
کلا در سر داسی احساس سو دی د پشتون لئی لو وجل تا سر چا بے انصافی کڑی ز کج داس دیر خلق شکایت کئ
یار دغه بارے کی مزه تعالی تا خبر او کم چ شکر الحمدللہ چ عزت اور ذلت اللہ خپل لاس کی یہ خیر ہے کئی سڑی پلوس کے وائن اور دنیا خراب کڑی بھی وائے کرونا لیکن شکر ہے اللہ پلوس کی دیا ہر شہر
یعنی داسی صدر سرسی و چاہا چا کڑے و کوشش کڑے ہو
یار اچھا نہیں اتنا اچھا ہے زڑا حال خوزت اللہ نو خواہش میں اچھا اچھا نہیں آتا ہے لیکن دا شل کو اللہ پر اچھا کم کرکٹ موقع ہے دا ہے دو خال کو پمانس کے بس شکر ہے اللہ شتا
لتیرو او کالو سخرائی سی پا پاکستان کی نڑیوال کرکٹ نکی جی چنگ بیرتا کیدائی سی پا پاکستان کی بیرتا نڑیوال کرکٹ پایل سی شروع سی
یار دخو دیر غاٹ چیلنج دائیں اوبیسلی چھے حالات چھے صحیح شی بیا نور ٹیمونا بھی میں انشاءاللہ می بی فیوچر کے نیکس چار پانچ سال کے انشاءاللہ کا حالات صحیح شی بلکل بھی ٹیمونا ارسی
افغانستان زمبابوے تا ویسٹ انڈیز تا بنگلہ دیش تماتی اور کڑے دا شبنوی چی پاکستان افغانستان تا دعوت ور کی چراسی پیشور غوندی کوٹا غوندی لاہور غوندی کراچی غوندی زائنو کی ور سرلو بیو کی یو قسم بدا کرکٹ بیر تفال سی
نا افغانستان خو رغلا افغانستان خو مخفل ملک سے مخفل خال تی اخو ہمیشہ پاکستان سپورٹ کئی کیسے جی کرکٹ کے سیاست روالے کا نا شیونا مشکل شی کرکٹ میں جیسے اسات نہ صفا ستھرا سوتے اور کرکٹ نہ ہمیشہ بل ملکسرا ریلیشن شپ خشوی دی خروپی گی نہ اسپورٹس دس شاید ہے چکپلا کے مینا محبت بڑو کئی اور خپلا کے چکم خال تھی وہ خپلا کے ریلیشن شپ اور سخی گی
افغانستان راغلی او هغه د پاکستان اے ټیم سره زما مطلب دا غدی کده پاکستان کومي ټیم ور سره بازی او کی لوبي او کی دا بشنوي
دا غو بیا کرکټ بورډ از کم مشران دی او ذمہ داری دو پکور دی چې بالکل میچونه وی خپل نن سبا چې لګ ډیر کم ٹینشن بٹوین افغانستان اور پاکستان چکم پولیٹیکل شیونا چلے گی آندا سی ہی بہتر کے دائشی چی یو بلا پاکستان افغانستان لڑشی افغانستان ٹیم پاکستان لڑشی
او دغه سی آوازی ہم وی افردی صاحب شتاسو لکرکٹ روس تا سیاست تارا جائے نو دا تر کم حد رشتیا دی
یار سیاست زڑا میں دیر دائے لیکن مشروعان میں مانے گئی لہا سیاست مطلب دا دے عوام خدمات نو الحمدللہ زخپل دے شاید افریدی فاؤنڈیشن طرف نے جسم دے مانا کورونا کی گی چاہے ہسپتال کال بھی چاہے آگے دے صفا اوبو پروجیکٹ بھی یا ایجوکیشن پروجیکٹ بھی الحمدللہ دا کورونا دے مو عزا اور ما فاؤنڈیشن گئی
دستا سوچی اور تزڑ دے دا کم سیاست دے چا کول غواڑی تا سوچ کم تم مشران پریش دے
الہ دا سے حالات دینا دا سے شیونا ندی سیاست کی چی بس تلوڑ چی وا پارٹی جوائنڈ کے نو بل دیر پسے بات یہی بل دیر پسے بات یہی الہ فلال مشروعنے جو کم خبر ہے کہی اگو کہ آگا کی بہتری دی
دستاسو فاؤنڈیشن پا حوالا راتو ہے استاسو سکوئی دی خپل شاید افریدی فاؤنڈیشن لمخے
مخپل مخپل کلی کے اسے گم کو کراچے کے لیکن مخپل کلہ ہے آلتا اسپتالم درے کرا ہے چیریٹی بیس ما والد صاحب پنامے باندھے ہسپتال دے التا آگا کہنا علاوہ سندھ کے اور کے پی کے دیر زیاد وہ مسئلہ دو صفا بنشتا سخن والا اسپیشلی سندھ کے ننا التا دیر زیاد خلق اغوا جنا بیماریوں نے پیدا کی گی صفا اگو وجنا آگا وہ تقریباً 114-115 ویلیجز کور کری دی صفا اگو میر کری اسکول یونیورسٹیز وغیرہ یو ډیر زیات پرابلمز دی یو ایجوکیشن سم سیستم نه ده نو دا کورونه کو
بلوچستان ته بکله ځکه چې هلته خوم ډیر غریبان اوسېږي لری لری پرتو سیمو کې
بلوچستان الریډي مو یو پروجیکټ اوس کړای ده ان شاء الله ا پروجیکټ ډیر زر به ان شاء الله ده هغه التا ډیر غاټه مسله ده صفا او بنشت التا تقریبا 35,000-40,000 کمیونټی رو کلای ده غاټ نو هغه پر یو غاټ پروجیکټ ان شاء الله ډیر زر به کو ان شاء الله
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تر دې وړاندې تاسو د بوریوال کاکړ مرکه اورېده د پاکستان د کرکټ له پخواني کیپټن شاهد افریدی سره او کډال تاسو څخه تیر سوي یا تاسو به اورېدل غواړئ نو د مشال ریډیو فیسبوک تم تللی سي او مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اورېدلی سي او سم وخت را رسیدلی دی د نړۍ رنگونه د خبرونه تاسو ته ګلای سوړندې کوي
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروګرامونو په شان باندې نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا فلکیاتو کارپوهانو د نظام شمسي په بهرنی حدودو کې د هغه شزونو په اړه معلومات راغون کړي دي چې په اړه یې مخکې سهم معلوم نو په دې کې یو په مدار کې برفیلی شیز دی چې د لمر سترګې نه دومره لري بوزي چې په ممکنه توګه د نورو ستورو کشش ثقل پرې متاثر کیږي دا نوی موندنی په ممکنه توګه د نهمې سیارې د لټون د کوششونو برخه ده چې په اړه یې ګنګوسی کیږي دا نوی معلومات دی استرونومیکل ژورنال کې خپر شوی دی په دې تحقیق کې شامل سکاٹ شپرد او چټ ترجولو د نوو موندنو ټول تفصيلات ماینر پلانټ نومي ادارې ته سپارل دي دغه اداره د وړو کوستورو او د دومدارو ستورو په شمول د ټولو تفصيلات له خپل ځان سره محفوظ ساتي په واشنگټن کې د کارنج انسټیټیوټ اف ساينس ډاکټر شپرد او د نارذرن اریزونا یونیورسيټي ډاکټر ترجولو جولو د دې خبرې جاج اخلي چې نوې سیاري پر شان شیز د نهمې سیاري نظریه ته تقویت ورکوي او کنه دا د نظام شمسي نه ډیره زیاته لری پرته سیاره ده کاربوهن په دې اندي چې په نظام شمسي کې نهمې سیاره لزمه کې نه ډیره زیاته غټه ده او دا د زمکه او د لمر سترګې ترمنځ فاصله نه 200 چنده زیاته فاصله کې پرته ده د دې نوې تحقیق په مرسته د نهمې سیاري د ځای په اړه ډیر ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي بلکوا ساينسدانان ویلي دي چې دوی لزمکه پشان یو سیاره موندلې ده د دوی په وینا دا سیاره زمکه سره نږدې ده که څه هم د نظام شمسي له بهره په سونو سیاري موندل شوی خو دا یو زمکه سره ډیره زیاته نږدې ده ساينسدانانو د زمکه سره نږدې ستوري پروکسیما سنتوري مشاهده کوله نو په هغه ځای کې د زمکه جسامت پشان یو سیاره موندلې ده دا پرخه غونې سیاره ده او دې ته پروکسیما بي نوم ورکړې دي ساينسدانان وایي چې دا سیاره خپل لمر سترګې غیر چاپیر گردش کوي او په هغه سیاره د زمکه پشان اوبه په مایا حالت کې پاتې کې دي شي پروکسیما بي سیاره لازمه کې نه سلويخ کربه کیلومتر په فاصله کې ده او موجوده ټکنالوژي په مرسته یو خلای جاس الته په لیګلو کې زرګونو کال موده لګي دي شي په نیچر نومي مجلې کې خبر شوی رپورت تر مخه هغه سیاره ته رسیدل یو ساينس فیکشن یا خیال پشان دي د رپورت تر مخه دا خبره ګران ده چې دا سیاره د وچدو قابل ده او کنه په دې اړه ساينسدانان نو تحقیق هم کوي درنو اوریدونکو د نو سیارو په اړه تاسو تازه معلومات واوریدل او تاسو خبروم چې مریخ سیارې ته په ممکنه توګه د انسانانو لیګلو لپاره یو شمیر تجربه روان دي په دې کې د امریکا په هوایی ریاست کې یو تجربه شوی چې پکې شپږ کسانو یوې ډلې برخه اخیستې او یو کال موده په مکمل توګه یوازې تیر کړې ده د شپږ کسیزې ډلې د 2015 کال د اگست په 9 یو ګومبټ غونډې ځای کې اوسېدل شروع کړي ول چې پکې نه خو تازه هوا و او نه هم پکې تازه خوراک و د کاربوهن په خبره مریخ یاره ته انسانی مشن لګولو کې یو کال نو اخري تر 3 کالو پورې موده لګی دی شي مریخ پشان ماحول کې ژوند کولو تجربه په یونیورسيټي اف هاوای کې شروع شوی و او د امریکا خلائی ادارې ناسا ورسره مالی مرسته کوله دا یو اوګد مشن و تر دې وړاندې روس یو مشن کړی و چې 1500 او شل ورځې پورې جاری و پښ په کسي ځړل کې سلور امریکایان د جرمني طبياتو کارپو او د فرانس خلائی حیاتیاتو کارپو شامل و دغه کسانو کار تحقیق سره سره په محدودو وسایلو کې ژوند کول هم و په فنلند کې د موبایل کمپنۍ د نړۍ تر ټولو تیز 4G نتورک سپیډ نوی نړیوال ریکارډ جوړولو داوا کړی ده موبایل کمپنۍ الیسا ویلی دی چې یو ټیسټ نتورک باندې د 1.9 گیگا بایت په یو سیکنډ کې د لیګلو کامیاب تجربه کړی ده د دې په وینا دا تر ټولو تیز ترین سپیډ ریکارډ دی کچری دا داوا سموي نو د دې په مرسته به یو بلو ری فلم په سلور سلویخو سیکنډو کې ډاونلوډ کېدل ممکن شي خو کارپوهان د دې دعوی په اړه شکونه لري
د تایوان ټیکنالوژي مشهوري کمپنی ایسر خمدار سکرین والا لپټاپ معرفي کړی دی. د دوی په وینا دا د نړۍ تر ټولو تیز لپټاپ کمپیوټر دی. په سکرین کې د جدت له وجې په دې مشین ویډیو گیمز یا لوبې کول هم ډیر اسانه شي. د دې نه وړاندې ټلویزیون کمپنیانو خمدار سکرین جوړ کړی دی، خو ایسر کمپنی دغه سکرین ډیر کارآمد ثابتېدی شي. ایسر کمپنی دا خپل نوي مصنوعات د جرمني په برلن ښار کې وړاندې کړي دي. په برلن کې د ای ټیکنالوژي شو کې نورو لویو کمپنیو لکه سامسنګ، لینووا، ڈی جی آئی او سونی هم خپل نوي مصنوعات معرفي کړي دي. د ایسر نوٹ بک سکرین د نورو په لحاظ غټ دی او دا 21 انچه اوږد دی. اوس د فلمي نړۍ خبري. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ڈونٹ بریت په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 15 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سوسایډ سکواډ دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 650 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کوبو اینڈ د ټو سټرینګز دی، چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 10 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فلاینګ جٹ په لومړي نمبر دی، چې تر اوسه پورې د 15 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. ذہن پر باکس آفس کی فلم ہیپی باغ جائے گی پر دویم نمبر دے، چھ دا 3 کروڑ روپیو نے زیادہ کاروبار کرے دے. او دا مشہور اداکار اکشے کمار فلم رستم پر دریم نمبر دے، چھ دا 1 او 3 کروڑ روپیو نے زیادہ کاروبار کرے دے. د هالی ووډ سینما وتلی اداکار نیکولس کیج نوی فلم یو ایس ایس انډیانا پولز مین آف کریج لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعاتو جوړ فلم دی. یو ایس ایس انډیانا پولز د امریکا بحری جاز وو، چې په 1915 کال کې په دویم نړیوال جنگ کې یوې جزیرې ته د اټم بم لپاره پرزې په کامیابۍ سره رسولی وي. خو له هغې وروسته جاز د فلپاین په سمندر کې غش کاو، چې د جاپان بحری ځواکونو په نښه کړو. په دغه بحری جاز تر 1900 پورې عمله موجوده وه. دغه بحری جاز په 1200 منټو کې په سمندر کې ڈوب شو. په دغه جاز کې په ټوله عمله کې یوازې 300 کسان بچي وو. په فلم کې نیکولس کیج د بحری جاز کیپټن چارلز مکوی کردار کړی دی.
President Truman has chosen you to lead a highly classified mission.
Yes, sir!
Where do we pick up our escort? It is top secret. There'll be no escort.
Concerned about submarines, sir?
What are we doing here?
The Japanese are an extremely disciplined adversary, sir.
That's a damn suicide mission. Full speed ahead.
د برتانوي سینما مشهور اداکار ډیو پاتل نوی فلم لائن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. په فلم کې د سرو بیر ایرلی د ژوند قصه ښودل شوې ده. سرو یو هندي نژاد آسټرالوي سوداګر وي. هغه په 1981 کال کې له خپل کورنۍ نه جلا شي او 25 کاله وروسته خپله کورنۍ د ګوګل ارت په مرسته پیدا کړي. سرو د خپل ژوند په اړه یو کتاب لانګ وے هوم هم لیکلی دی. په دې فلم کې مشهوري اداکاري نیکولی کډمن هم کار کړی دی. فلم لائن به د نومبر په 25مه نمایش
Where are you from?
Calcutta.
Which part?
I'm adopted. I'm not really Indian. You're starting to remember.
Sorry. You're a beautiful boy.
Are you very proud of yourself? A life I'd forgotten.
Are you okay?
I had another family. A mother. A brother. I can still see their faces.
What happened?
Idhar ja mat. Main kal ka kaam nipat ke aa jaunga.
Guddu? Guddu?
I have to find my way back home.
د هندي سینما مشهور اداکارو رنبیر کپور، ایشور رائے بچن او انوشکا شرما نوی فلم ادل ہے مشکل لمبڑے ٹریلر خپور شوی دی. په فلم ادل ہے مشکل کې د پاکستان مشهور اداکار فواد خان هم کار کړی دی. دا یو رومانوی فلم دی. دا فلم مشهور ډایریکټر کرن جوهر جوړ کړی دی. د فلم ادل ہے مشکل لمبڑے ٹریلر د هندي سینما مشهور اداکارون لکه شاهروخ خان په ګډون د سینما مینووالو ډیر زیات پخ کړی دی. فلم ادل ہے مشکل بعد اکتوبر په 28مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
سفر میرا ہے تو ہی میری منزل تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل تو میرا خدا تو ہی دعا میں شامل تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل
ایک طرفہ پیار کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے اوروں کے رشتوں کی طرح یہ دو لوگوں میں نہیں بٹتی صرف میرا حق ہے اس میں
د هندي سینما نوې فلم 31 اکتوبر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. دا فلم د هند د پخوانی وزیر اعظم اندرا ګاندي د اکتوبر په 1 د وژلو وروستو د سکانو ته ورپېښو ستونزو باندې جوړ دی. په دې فلم کې سوالی خان او ویرداس کار کړی دی.
سوتر کے انوسار پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی کو ان کے اپنے ہی باڈی گارڈ کی گولی مار کر زخمی کر دیا. ان کی نجی سرکشا کرمیوں نے اس دل سے ہلا دینے والی گھٹنا کو انجام بتایا جا رہا ہے کہ حملہ وروں نے سکھ دھرم کے نعرے لگاتے ہوئے گولیاں برسائی.
کیا کیا نہیں ہو رہا آج دھرم کے نام پر، ٹھگی، بوال، دنگے، آج دھرم کی کوکھ میں بارود پل رہا جا رہا ہے. بارود
دیش واسیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے اوپر چلی ہوئی ایک ایک گولی کا حساب ان غداروں سے لیں.
سکھ قوم ہندو دھرم کی رکشا کے لیے بنی تھی. اس قوم نے ہمارے دیش اور دھرم کے لیے بلیدان دیا ہے.
یہ سمجھے
کیا
ہر سردار اندرا گاندھی کا ہتھیار ہے؟
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.